د مشال رادیو ګلون اوریدونکو ستړي مشه د غرمې د 12 بجو په دې خبري غړې کې موزه نجیب امیر قربایم ریپورتونه را سره دي د پښتونخوا په اړه د افغانستان په اړه او د سیمې او نړۍ په اړه دا ریپورتونه به درته له خبرونو وروسته وړاندې کوو خو د خبرونو لپاره ما اکسپارم خپل همکار شاهین بنیری ته چې تاسو ته د دې محل تازه خبرونه وړاندې کړي
ستړي مشهړم به د دې وخت مهم خبرونه نن په ملکن ډیویژن کې د مرکزی حکومت لخوا د کسټمز اکټ عملی کولو پر ضد احتجاج په توګه ټول کاروباري مرکزونه تړلې پراته دي. افغان چارواکي وایي چې د ننګرهار په سلور ولسوالیو کې پر روانو پوځي عملیاتو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې شاوخوا 1500 وسلوال وجلې دي او په ترکیه کې له ناکامې کودتا وروسته د نیولو په لړ کې دواغه جنرالان هم نیول شوي چې په افغانستان کې د ناټو په لیکو کې خدمت کوي. د خبرونو تفصیل نن په ملکن ډیویژن کې د مرکزی حکومت لخوا د کسټمز اکټ عملی کولو پر ضد احتجاج په توګه کاروباري مرکزونه تړلې پراته دي. په سیمه کې د سیاسي ګوندونو او سوداګرو د اتحادیو مشرانو پریکړه کړې ده چې نن به د مرکزی حکومت د فیصلې پر ضد د ملکن په دیر سواد بنیر شنګلا ملکن او چترال ضلعو کې احتجاجي غونډې او لاریونونه کوي او بازارونه به تړلې ساتي. مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د خیبر پښتونخوا د خزانې وزیر مظفر سید هم ویلي دي چې مرکزی حکومت دې په ملکن ډیویژن کې د کسټمز اکټ عملی کولو فیصله بیرته واخلي.
ملکن ډیویژن د صوبه خیبر پښتونخوا یو غریب ترین علاقه ده، پسمانده علاقه ده، سیلابونو وهلي علاقه ده، ملیټنسی متاثره کړې حلقه ده، التا روډونه خراب التا. لہذا په دې سټیج باندې د صوبه خیبر پختونخوا د حکومت هم دا فل فلج فیصله ده چې التا کسٹم اکټ اکسټند نشي.
د دې ترڅنګ د سواد د وکیلانو اتحادیه هم د دغه احتجاجي تحریک سره مرسته کړې ده او د منګور د های کورټ بینچ په ګډون وکیلانو په ضلعي عدالتونو کې د کار نه کولو اعلان کړی دی. افغان چارواکي وایي چې د ننګرهار په سلور ولسوالیو کې پر روانو پوځي عملیاتو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې شاوخوا 1500 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاڼي پرون د مشال لیډو افغان څانګې سره د خبرو پوښ ویلي چې په کوټ ولسوالۍ کې دا مهال د داعش تر ولکې لاندې په وروستي کلي کې عملیات روان دي.
تصفیوی عملیات دوام لري. دا پاتې چې پشپل ډول کوټ موګا د داعش لسن څخه پاک اعلان کو
نو موړي زیاته کړې ده. د دې ولایت په هغه سیمو کې به چې د داعش څخه نیول کېږي د لومړي ځل لپاره یو داسې میکانیزم عملي شي چې په راتلونکي کې د سیمې امنیت یقیني کړي. له شمالي وزیرستانه بیکور کړل شو خلکو تیر ورځ په پیښور کې د خپلو غوښتنو په حق کې احتجاجي ناسته کړې ده. دا بیکور کړل شوي خلک تیر ماسپخین له بنو پیښور ته راورسېدل او د قدرتي افتونو سره د مبارزې د قومي ادارې د دفتر مخې ته د احتجاج په توګه پرله توغځاو. مشال لیډو سره د خبرو په وخت مظاهره چانو ویل 2500 کسان داسې دي چې خپلو سیمو ته ندي ستانه شوي، بیا هم حکومت د ستنو شوو خلکو په فهرست کې شمیرلی دي او د هغوی مالي مرستې هم تړلې دي. د آفتونو سره د مبارزې د قومي ادارې چارواکو د مظاهره چانو غوښتنې واورېدې او هغوی له دغه ستونزو د هواري ډاډ ورکړه. افغانستان او روسیا خپلو کې امنیتي همکارۍ زیاتې. په دې اړه پرون د روسیې د ملي امنیت د شورا مشر نیکولای پاتروشیپ په ماسکو کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حنیب اتمر سره خبرې اترې کړې دي. د روسیې د ملي امنیت د شورا مطبوعاتي اداره وایي چې دواړو لورو په منځنۍ اسیا کې د سیمه ییز امنیت په چوکاټ کې په یو لړ مسلو خبرې وکړې. په دې غونډه کې د روسیې د ملي امنیت د شورا د رئیس سربیره د روسیې د بهرنیو چارو، دفاع، بیړنو حالاتو، انرژي، اقتصاد او پراختیا د وزارتونو استازو او همدارنګ د روسیې د فدرالي امنیت د ادارې او د روسیې د پوځي او ټکنالوژي د همکارۍ او د ادارې چارواکو برخه لرله. د افغانستان په هیئت کې د ملي امنیت پر سلاکار حنیب اتمر سربیره د بهرنیو چارو، دفاع، کورنیو چارو، مالیه د وزارتونو او د ملي امنیت د ادارې استازو برخه لرله. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. په ترکیه کې له ناکامې کودتا وروسته د نیولو په لړ کې دوه هغه جنرالان هم نیول شوي چې په افغانستان کې د ناټو په لیکو کې خدمت کاوه. د ترکیې د رسنیو د راپورونو له مخې میجر جنرال محمد جاهد باکر او بریګیډیر جنرال سینیټر توپوچ سینر توپوچ د دوبۍ په هوایي ډګر کې نیول شوي او د سې شنبې په ورځ ترکیې ته واستول شو. په دواړو پوځي چارواکو شک کېږي چې د ولسمشر طیب اردغان پر ضد د ناکامې کودتا سره اړیکې لري. د انادولو خبری اجانس وایي د دواړه جنرال تیر ورځ ترکیې ته منتقل کړل شوي دي. په افغانستان کې د ناټو یو بیان ویلي چې په دې هیواد کې د ترکیې ځواکونه خپل ماموریت ته دوام ورکوي، خو د دې دوو جنرالانو د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. په امریکا کې د ډیموکرات ګوند په روان کنوینشن کې ډیموکراټانو هیلری کلینټن په رسمي ډول د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته د دې ګوند د کاندید په توګه نومولې ده. د امریکا په فلاډلفیا ایالت کې پرون د کنوینشن د دویمې ورځې غونډه په ډېر شور او ګډوډۍ کې پیل شوه. په دې کنوینشن کې میرمن کلینټن په رسمي توګه د ډیموکرات ګوند لخوا د نوماندۍ لپاره د اړینو 2303 هیئتونو نه ډېر وګټل. په کنوینشن کې د ډیموکرات ګوند 4,500 استازي برخه اخلي. لږ شېبه وروسته هم د ډیموکرات ګوند نه د میرمن کلینټن مخالف برنی سینډرس له کنوینشن وغوښتل چې میرمن کلینټن ته رای ورکړي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری ویلي دي د شام د 15 کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د همکارۍ په برخه کې امریکا او روسیې پرمختګ کړی دی. تیره ورځ په لاوس کې د روسیې د بارنو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره له خبرو وروسته نوموړي زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالات هیل لري چې په شام کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې او نورو سغدریزو ډلو پر ضد مبارزه کې له روسیې سره د پلان شویو پوځي همکاریو او د استخباراتي معلوماتو د شریکولو تفصیل به د اګست د میاشتې په لومړیو کې اعلان کړي. ماسکو ویلي د دواړو هیوادونو پوځي چارواکو چې د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کولې داغه تفاهم لیک پر لخه عملي کېدو غږېدلي چې د 2015 کال په اکتوبر میاشت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و. دغه د مشال لیډو د یو خبرونه اوس د موسم او کرنسۍ حال له اسلام آباده زموږ همکار وړاندې.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ خستل کیږي او په 1.6 روپۍ لس پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.48 روپۍ. یو درهم په 8.22 روپۍ او په 8.80 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.25 روپۍ خستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 8.10 روپۍ او په 8.45 روپۍ. یو افغان په 1.53 روپۍ او په 1.55 روپۍ. 2.25 ایرانی ریالونه په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي او 2.8 ایرانی ریالونه په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه نن د پیښور سره سره د خیبر پختونخوا په زیاتره علاقو کې باران دی. د موسمیاتو د محکمې وینا مطابق راتلونکو 24 ساعتونو کې به د خیبر پختونخوا هزاره ملکنډ کوهاټ پیښور ډیویژن بنو او ډیر اسمل خان کې د باران امکان وی. سبال به په پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 8 وی او کم نه کم 24 وی. بنو کې زیات نه زیات 24 او کم نه کم 25 او په کوټه کې به د خال خال وریځو سره زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 23 وی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ نیولی اوریدونکو، خبرونه ته شاهین بنیری او د هوا حال او د کرنسۍ بیا زموږ همکار رفعت انجم وړاندې کول. په پاتې خبرونه کې لمه نجیبه امیر سره. په مهمو راپورونو کې اورئ چې نن په ملاکنډ کې د کسټم اکټ خلاف کار بندیز اعلان شوی دی. دوکانونه بازارونه او هټۍ بند دي. د شمالي وزیرستان کډوالو په پیښور کې مظاهره کړې ده.
دا درې کښینا بنکړی دي او په وجه په دا بنکړی دي چې دی واپسی شوی. مونږ دې به مې دفتر ته راغلی چې مونږ یو واپسی نظر شوی ته په حالت پمبي کې پروتای.
د بنو خلک د بجلی د لوډ شیډنګ نه سر ټکوي.
ماشومان خو تباه شد. ایمیشتو بل خراب شو ده پرین نه قسم په خدای چې جو حکومت ټی ایم ای ولی په مخ نه اړای پوسټ کې کرش زنانه دي په خدای قسم د شله بنشتا.
د شبقدر خلکو په ملمستیا افغان کډوال خپل هیواد ته ولېګل. په ننګرهار کې د خښتو په بټیو کې د کارکونکو ماشومانو په اړه یو چارواکی وای
و دوستانه مراکز و ایجاد دیوار چل کانادا په همکاری باندې په دغه دوستانه مراکزو کې بدیت پالو خوونه روزنه تغذیه او هغه لومړني هیجان کیټونه هم دوی ته توضیح کیږي.
په دې سربیره نور راپورونه هم لرو. را سره اوسه. د د ملکن خلکو د کسٹم ایکټ خلاف نن د کاربندیز اعلان کړی دی. د سیمې خلک وایي د دوی په علاقه کې د غربت او پسماندګۍ له وجې خلک د دې جوګه نه دي چې د پاکستان د نورو ښاري سیمو په څیر د ټیکسونه ورکړي، نو ځکه د پاکستان مرکزي حکومت په ملکن کې کسٹم ایکټ قانون نه نافذوي. نور حال د غلام غوث.
د خیبر پختونخوا صوبې د واک لاندې قبایلی سیمه ملکن ډیویژن کې د وفاقي حکومت لخوا دغه سیمې ته د کسټم اکټ د غزولو په لړ کې کاربندیز دی او د ملکن ډیویژن په و واړه ضلعو سوات، کوزدیر، بردیر، بونیر، شانګله، ملکن او چترال کې نن بازارونه او تجارتي مرکزونه په مکمله توګه تړل شوي دي. د ملکن ډیویژن د لویو بازارونو ترڅنګ نن په دغه سیمه کې واړه واړه بازارګي هم تړل شوی دي او د بردیر د چوکیاتن د یو وړوکی بازار د کمیټۍ مشر خیسته احمد دی لړکی وایي ملکن ڈویژن کی د تاجرانو او ټولو سیاسی گوندونو لخوا په مشترکه توګه نن په ملکن ڈویژن کی دا کاربندیز ترسره شوی او دې کاربندیز ته د ملکن ڈویژن د پاله واکمن او مخالف ټولو سیاسی گوندونو ملاتړ حاصل دی. هم د ننني کاربندیز په لړ کې د خیبر پختونخوا د خزانه د صوبایي وزیر مظفر سید لخوا په خبر شوی بیان کې پولیس باندې غږ شوی دی چې ننني کاربندیز دی کامیاب کړی شي او بازارونه او تجارتي مرکزونه دی بند وساتل شي.
دا سوور دل چنن په ملکن ډیویژن کې د کسٹم اکټ د عملی کولو پر ضد خلکو په کاربندیز لاس پورې کړی دی. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په ملکن ډیویژن کې د نننی کاربندیز فیصله ټولو سیاسي ګوندونو د تاجرانو تنظیمونو سره وړاندې په شریکه کړې وه. د پښتونخوا د خزانې صوبایي وزیر مظفر سعید سره په همدې موضوع زموږ همکار غلام غوث خبرې کړې.
ملکن ډیویژن د صوبه خیبر پښتونخوا یو غریب ترین علاقه ده، پسمانده علاقه ده، سیلابونو وهلی علاقه ده، ملیټنسی متاثره کړی حلقه ده او د پخوانه نه چې پاکستان کله آزاد شوی دی نو دغلته ریاستي غونتی حکومتونه کاغه میتری چترال خپل حکومت او د نوابیدیر خپل حکومت او د سواد د والیانو خپل حکومت او نو اغه د عوامو اغه شانته د ایجوکیشن سیوا د سواد نه اغه خیال نه دی ساتلې. د 70-71 نه پس بیا اټک اویرنس چراغلې دی او پولیټیکل سیستم الته شوی دی نو الته کار شروع دی خو اوس ملته د ماشومان سکولونه نشته، د بچیانو سکولونه نشته، الته روډونه خراب الته. لہذا په دې سټیج باندې د صوبه خیبر پختونخوا د حکومت هم دا فل فلج فیصله ده چې الته کسٹم اکټ ایکسټند نشي.
ملکن ډیویژن ته د کسٹم اکټ د غزولو چې کومه سپارښتنه وه دا چې ویل کیږي چې په هغه کې د خیبر پختونخوا د حکومت رضا هم شامله وه، نو دې لړ کې تاسو څه وایئ؟
نو که تاسو زمونږ د اسلامي د عقایدو مطابق او د روایتو مطابق او سړی په منځ کې خطایي وشي نو هم سجده صحوه وشي، نو که زما د حکومت نه سمري په یو ورسایټو شو یا یو کمی وشو هغه لاړه، نو چې کله پته ولګېده چې باید هغې کانسیکوینسز دا دي، د هغې ریپرکشن دا دي او د هغې به دا مشکلات دي. لہذا ګورمنټ خپله د سمري د واپس اخیستو دپاره موږ توقع لرو چې صدر پاکستان او د دې ګورنر او پرائم منسٹر او دا هغه ځای نه چې دا غیبه واپس ان شاء الله د صوبه خیبر پختونخوا د حکومت د ریکمنډیشن مطابق به هغه هغه سمري واپس کړي.
نن په ملکن ډیویژن کې ټول بازارونه او دکانونه چې کم دي نو دا غي د بندولو اعلان شوی دی. د سیاسي ګوندونو سره دریز دی، آیا ټول سیاسي ګوندونه چې کم په ملکن ډیویژن کې فعال دي هغه دغلته کې د کسٹم اکټ خلاف دي که څنګه؟
اصل خو پولیټیکل سکورینګ پوینټس جدا خبرې دي، خو اپوزیشن حکومت ټول خلک په یو پیج باندې دي چې کسٹم اکټ ایکسټند نشي دي.
او مظفر سید صاحب، د ملکن ډیویژن چې کوم بیلابیل ریاستونه وو هغه چې کله په پاکستان کې شاملېدل نو د هغه ریاستونو سره هم داسې یو معاهده وی شوې وه چې تر یو کم سل یا سلو کالو پورې به په دغه علاقو کې ټیکسونه نه ناپیس کیږي، نو دغې اړه باندې تاسو څه وایي؟
او دغه خبره هم ده چې ریاست چې کله په دغه کې ګورنمنټ آف پاکستان کې ایگزمپټ کېدو نو په هغه وخت کې هم په مرچ کېدو جګړو په دوران کې هغه دا فیصله کړی دا چې آئی تھنک 99 years یا 100 years هغه د یو خبره هم لیکلې ده مین دا چې هغه هم دا ریئلایز کوله حکومت پاکستان دغه وخت دا ریئلایز کوله چې دغلته په عوامو باندې ټیکس لګول پکار نه دي.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید او چې ویلي په ملکن ډیویژن کې د مرکزی حکومت کسٹم ایکټ نه نافذوي. د شمالي وزیرستان لزګونو به کورکل شو کډوالو پرون په پیښور کې مظاهره وکړه. دغه خلک ویل تر اوسه د بیرته سنونې لپاره حکومت اقدامات نه دي کړي او لا هم دوی کډوال دي، خو چارواکو د دوی د مرستې سیم کارتونه بلاک کړي او مرستې پرې بند کړي دي. دوی وایي حکومت دې ورسره دغه ظلم نه کوي او مرستې ترغې ورسره جاري وساتل شي چې دوی خپلو سیمو ته ستانه شي. نور حال د غلام غوث په راپور کې چې د مظاهره کوونکو په غږ پیلېږي.
د شمالي وزیرستان ګنشمیر بې کوره شوی د خلک د بنو د کډوالو کیمپ نه پیښور ته راغلل او د غرمې وروسته د اپتونو د انتظام د قبایلي ادارې اف ډی ایم ای د دفتر مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړه. دوی مشال ریډیو ته وویل چې د شمالي وزیرستان د هیسوړي تپی او امزونی کامونو نږدې 2500 بې ځایه شوي کورنۍ حکومت په هغه کسانو کې شمار کړي دي کوم چې خپلو کلو ته واپس شوي دي او د تیرو دریو میاشتو راهسې هغوی ته میاشتنۍ مالی مرستې نه دي ورکړې شوي. د شمالي وزیرستان د ځوانانو د اتحادیې یو غړی کوثر داور دې لړکې وایي
د میر د 2500 خاندان چې کیم دی هغه شی سیړی دی تپیهی دی امزونی دی دغه پیسې چې کیم دی دا حکومت بند کړی دی. دا ټوټل 2500 خاندان پوته کړی. اف ډی ایم میستا کلاوی آئی چې په یوه هفته شوی کلاو شي، کلاوی آئی چې په دوه هفته شوی کلاو شي. امیر دا وی آئی چې ڈی جی صاحب نن میش پور امنی کچیر داغا مورا ہاتھ تو خلوص نکڑل با امیر انشاءاللہ دے تو گراو کی.
او د تپی قام یو سپینګری مشر ملک نیاز خان مشاد ریډیو ته وویل چې په پیښور کې د احتجاجي ناستې نوړاندې دوی چارواکو ته دا خبره ثابته کړې وه چې هغوی خپل کلو ته نه دي واپس شوي.
دا درې کښتینه بند کړي دي او په وجه په دا بند کړي دي چې دې واپسی شوي. مونږ دې بیا مې دفتر ته راغلي چې مونږ یو واپسی نه در شوي ته په هر پنبي کې پروچا ہے. دو وچه تاسو دې پی نه ویریفیکیشن راغلی مونږ لړلی بقایا پہنچے گی پتا بنے انٹرسٹ پوکھڑی سر سر جو چاہیے کو
زملک نور خان وزیر نانات وزیرستان سره زما تعلق ته تقریبا 2500 داسې سیمونه دي چې هغه دای بند کړی دی اف ڈی ایم والا خو هغه خلک لاړ نه دی اوسه پوره او دوی وی چې نه دا لاړ دی. نو کله دوی په پولیټیکل باندې الزام لګی، کله په یو باندې الزام لګی، کله بل اخر مونږ راغلو د صفای بنن مونږ کوو.
د شمالي وزیرستان د بیکوره شوی خلکو د احتجاجي مظاهره تیر ماخام د اف ډی ایم ای د چارواکو سره د مذاکرات وروسته پای ته ورسېده او دوی د چارواکو باور ورکړو چې په درې ورځو کې به د هغوی دا ستونزه حل شي او د کورنۍ په سر هر میاشت 2000 روپۍ ورکول به ورته واپس پیل شي او د دریو میاشتو بقایاجات به ورته هم ورکړی شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د سه شنبه په مازیګر د کراچۍ صدر سیمې د پارکینګ پلازا ودانۍ سره نږدې د پوس په یو ګاډي موټر سایکل سپارو کسانو ډزې وکړې چې پکې دوه اسکر وژل شول. په کراچۍ کې تر دې وړاندې هم په امنیتي سرتیرو دا ډول بریدونه ترسره شوي دي. د دې تازه برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې قبول کړې. له کراچۍ نه محمد عمران.
د خار د جنار وختون د حادثاتي څنګه مشر ډاکټر سیمی جمالی د نهي پورز مطبوعاتو ته ویل چې دا پیخه مازیګر شاوخوا 4:30 بجې مخې ته راغله چې پکې یو اسکر په مړ حالت او بل په مرګونی حالت کې روغتون ته راوړل شوی وو. دوای دغه دواړو کې یو کس مړ راوړل شوی وو، بل په سخت ژوبل حالت کې روغتون ته راوړل شو. د ژوبل اسکر په سر او سینه ګولې لګېدلې وې او په روغتون کې سا ورکړه. داسې ښکاري چې په سر د ګولې لګېدو له کبله هغه سخت ژوبل شوی وو او هم دغه د مرګ سبب وګرځېدو. د دې پیښې په اړه پولیس وایي چې د پلټنو لپاره د ډی آی جی په مشرۍ کې یو کمیټي جوړه کړې ده. ولې د پیښې د ځای نه ورته کوم ثبوت لاسته نه دی ورغلی. د پیښې پر ځای د کراچۍ د پولیسو مشر مشتاق مهر وویل چې د دې وړاندې کومه دړکه نه وه. ولې په ښار کې دا رنګ پیښې اکثر مخې ته راځي خود بھی بد پٹو کیمرو دلارے پلٹنی پیل کئی
وہ زیر تفتیش ہے ابھی اور ابھی ہم اس کا
دیوائی منگا پلٹنی پیل کڑی اور گورو بچی دا اڑان دینا پخار کی دا شو پی خسرا دا دے پی خی کم تعلق شتا یا نا ولی منگتا دا اڑان دے دا سے کم دڑکا نوا
ایسا اس طرح کا کوئی تھریٹ تو نہیں تھا
د پولیسو ترهګر عزت ادارې سی ټی ډی مشر راجا عمر خطاب په وینا چې په عسکرو د کین اړخ نه ډزې شوې وي او داسې ښکاري چې ډزې په 9mm تمانچه شوې دي. د پاکستان د فوج د مطبوعاتي څانګې SPR لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې حوالدار عبدالرزاق او سپاهي خادم حسین په خار کې مامور وو. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار نومې ډلې د دغه برید ذمهواري قبوله کړې ده. بل اړخ ته وزیر اعظم نواز شریف د دې پیښې غندنه کړې او ویلي دي چې داسې پیښې به په کراچۍ کې روان عملیات کله هم اغېزمن نه کړي. د کورنۍ چارو مرکزی وزیر چودھری نثار علی خان هم د پیښې غندنه کړې او د چارواکو نه رپورټ غوښتې ده. د ذکر ده چې اته میاشتې وړاندې هم د فوج په یو ګاډي د خار ایم جنا روډ تبت سنټر سره نږدې ډزې شوې وې چې پکې د عسکري پولیسو دوه تنه وژل شوي وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د بانو خلک په سخته ګرمۍ کې د بجلی د لوډ شیډنګ نه سر ټکوي. دوی وایي له دې وجې ژوند سخت اغېزمن شوی او تر دې چې د څښاک اوبو ته هم محتاج دي. خلک وایي بلونه په وخت ورکوي خو بجلی په ورځ ورځو نه ویني. دوی غوښتنه کوي چې د پاکستان د نورو ښاري سیمو په څیر دوی ته هم د لوډ شیډنګ وخت مقرر کړل شي. عمر دراز وزیر نور حال په دې راپور کې راکوي.
د بجلی دغه لوډ شیډنګ په اړه د بنو یو سو خاریانو را تخپل احساسات داسې شریک کړل.
فضل رحمانه درې منټه یو لاس منټه اورو کا کوم ټول وجود ولاګه د پدې کونه ش چار نشي کوای. ایک بجې مې د سملستو ټیمی چلمی زو کو به بیا بجلی باندې کو ماشومون خو تباش ده. ایمش تو بل خراب شو ده پرین نه قسم په خدای چې جو حکومت دی ټی ایم ای ولې په مخ نه اړای پوسټ کې کرش زنانه دی په خدای قسم د شلې بنشتا.
میرا نوم ده حاجی بردار علی. تیر بیل پر گئی چا پارا پکی اجات نشتا وہ بجلی دا حال چې نن ورز چې د سبو مله دو منټه یا درې منټه بلوڑا به پانچ چھ منٹ بعد دو منٹا یا درې منٹا بچ لوڑا بلوڑا بے حال دا کلرینا وہ دا بالٹی دادا گئی بورے پوسے یہ بے دمرا تکلیف تھا اس لیے بے نہیں ملا ویری پکیرا سے دمرا تکلیف تھا وڑی کی ویڑ کی گرمی نا چکی مو بے ہوشا او پتستے او پکائیے
ہمون ہم دلی زمان دا جو خود زگو وطن مل رائی یا بل رہی ہونی خود منٹ پر ریجی دے میسا دے مدد گو سی پتا بجلی شوی لے کری آجرا خود پریر دا خوی بانی شی مندے چو یہ چھے پریٹن کیو گر دے مدد او دے جی گوتن شوی دا نرمیر دا یہی چھے دا حکمت تمیر دا سوال کئی جی غور دا او کو دنگم میرا دا پتا او کو چھے آخر کر دا باری حال کے کم گنا کرا دا
کلامو چھے پا دیارا دا بنو وابڈا محکمے علا واکمنو او دا وابڈا کمپلینٹ سیل سرا تماس ونی وو نو دوی تصدیق وکړو چې بنو کې روزانه تر شلو غنټو زیات لوډ شیډنګ کوي او دوی مجبور دي چې یو اړخته د اسلام آباد نه فورس لوډ شیډنګ کیږي او دغلته هم ورته د لوډ شیډنګ خپل دورانیه ورکړل شوی. خو خاریان وایي چې په خار کې هر کس د بجلی پورا بیل ورکوي سو وابډا دې هم ورته د لوډ شیډنګ خپل محسوسه دورانیه مقرره کړي او دومره دې ورنه بجلی نه غیبوي چې گزرانی مشکل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
سلام پختونخوا خپرونه وس په نوی رنگ
د اگست لومړۍ نیټه نه
د ورځې تاوده خبرونه زموږ خبریالان در کوي.
خوستا سو د چمالت خبرونه با ملګری خبریالان را کوي.
ملګری خبریالان څوک دي؟
تاسو او نور ګران اوریدونکو چې د خپلې سیمې خبرونه به را سره شریکوي
هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو.
سلام پختونخوا په نوی رنگ.
نو ملګرو خبر یالانو تاسو چمتو سي د اگست په لومړۍ نیټه ولاغې نیټه نه پس هر ورځ سلام پختونخوا به په نوي سټایل کې وي. تاسو به راځي او تاسو د سیمې خبرونه به تاسو موږ ته راکوي. په پاکستان کې د افغان سکولونو او لیسو مدیران وایي د دې باوجود چې قانوني اسناد ورسره وي په پېښور کې او د ملک په نورو برخو کې د پولیسو لخوا ځورول کېږي. دوی پرون په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال سره وکتل او له هغه نه یې غوښتنه وکړه چې د افغانستان حکومت د مدیرانو، استادانو او شاګردانو د ستونزې حل کړي. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د ګل پورس په پاکستان کې د افغاني سکولونو دوه دیرش مدیرانو د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال سره ولیدل او د خپل ستونزو څخه یې خبر کړو. د ملاقات وروسته په پاکستان کې د افغاني سکولونو د مدیرانو د شورا رئیس نورحبیب حبیب مشال ریډیو ته وویل چې په یاد ملک کې 280 پورې افغاني سکولونه او لیسې دي چې پکې په زرګونو زده کوونکو ته په دې خاطر درس ورکوي چې په راتلونکي کې دوی د خپل وطن خدمت وکړي. نو افغانستان حکومت له پکار دي چې دلته میشت مدیرانو او استادانو ته هم هغه حقونه ورکړي کوم چې د پولې بلې غاړې مدیرانو او استادانو ته ورکړي کیږي. د نوموړي وینا وا چې د پېښور په شمول د ملک په یو شمېر برخو کې د پولیسو لخوا بې ځایه زورول کیږي او قانوني اسناد لرلو باوجود پولیس ترې پیسې اخلي.
موږ په دې پاکستان کې تقریبا څلور لسیزې تېرې کړې. خو کوم حالات چې اوس موږ مخامخ یو په څلور لسیزو کې موږ د حالات سره مخامخ شوې. سفیر تر آخري حد پورې وویل تاسو چې کوم د مشکلاتو سره مخامخ یاستئ زه تر خپل آخري توانه پورې تاسو سره په دې کې حل ځلې کوم.
د ذکر دا چې تېره ورځ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک مشال ریډیو ته ویلي وو چې پولیسو ته یې امر کړی دی چې هیڅ یو کډوال د بې ځایه نه تنګوي. د مدیرانو د شورا پخوانی رئیس احمد زبیر سیال مشال ریډیو ته وویل چې سفیر په وړاندې یې خپل دا غوښتنه هم کېښوده چې افغانستان حکومت د پاکستان کې میشتو مدیرانو او استادانو ته معنوي حقونه ورکړي.
دغه مدیر صاحبان چې تقریبا پاکستان کې شل کاله او دیرش کاله وخت تیر کړی ده او دوی په افغانستان کې نه کور لري نه ځمکه لري. دغه آواز اوچت چې دوی چې اوس روان دي افغانستان ته د دوی دپاره به هغه حکومت دوی سره به څه کوي او بل د دوی د خدمت موده چې دوی شل کاله دیرش کاله دلته مدیریت کړی ده او دومره شاګردان په زرګونو روزلي دي. افغانستان موجوده حکومت د دوی د شاګردانو له برکته ده. نو دوی سره به څه کوي؟ نو په دې ارتباط هغه ویل چې انشاءالله زه به د تاسو غوښتنه به افغانستان جمهور رئیس ته چې زه خاص نماینده یم هغه به ورسم چې هلته زمینه تاسو لپاره برابر
دي. مدیرانو په وینا چې د دوی په شمول 50 کسیزه پلاوی به په دې نږدې ورځو کې کابل ته ځي او هغلته به د معرف وزارت او ځینو نورو چارواکو سره ویني او خپل ستونزې به په وړاندې ږدي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلې په پاوکم یوول سبجو
حجره په یوونی مبجا
ستونزي او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخي پر غاړه په دونی مبجو
د نړۍ رنگونه په درینی مبجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجی
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
د چرسدې شوکدر په پیر کلاسیمه کې د دکاندارانو اتحادی د هغه ستنیدونکو افغان کډوالو لپاره غرمنۍ ملمستیا کړې وه چې تر کلونو هلته میشتول. د دغه سیمې ډیرو افغان کډوالو د خپل کورونو سپړلې دروازې ایستلې او لرګي راغونډ کړې دي چې په وطن کې بیا کورونو جوړولو کې وکاروي. په پیر کلا کې د افغان کډوالو لپاره د میلمستیا پر مهال کډوالو ځایي ولس له یو بل سره ژمنه وکړه چې هغوی به خپل ورورګلوي او راشه درشه همداسې پالي. شنواز ترکزی رپورټ راکوي.
د پیر کلا شوقدر د دکاندارانو اتحادی هغه افغان کډوالو له چې په یاد سیمه کې ل یوې مدیر هسې میش دي ورلې د مخخي یو غونډه کړې و. افغان کډوالو وویل چې هغوی په یاد سیمه کې د ژوند د شلو نه تر د دیر شو کلونو پورې تیر کړی دي او د سیمې د ولس سره ډېر ښه رور ولی و.
زمانو مجو وزیر دي سن 80 کې 78 کې براغلی هغه افغانستان کې د کوناړ څوکۍ د کلی هر یو شی پر رور ولی خپه طریقه تیر شوی. ان شاء الله بیا به هم تیرو بیا به هم تیرو. دا زمونږ رونه دي مونږ یو پښتانه خپه خوشاله تیر وانی ګو ان شاء الله نور مونږ په خپل تاو باندې خپل ملک ته واپس کیګو.
نعیم خان یو ځوان دی او په صوبان خور سرکاري های سکول کې زده کړې کړې دي. دی وای چې هغه د ننګرهار دون کړي او هغه به نږدې هم د خپل کورنۍ سره واپس تون شي.
زما فائدای زما تعلیم ټول مرد موږ دلته تیر کړی دي. موږ دې خیال کې منو چې موږ ته خدا خپل وطن خارج دي. موږ د ټول مرد تیر کړی دي هم دا نیک وطن در خامخا بزو. ان شاء الله به بیا برادې دا یاران دوستان موږ چرته دي ته ان شاء الله موږ ویزه باندې راځو.
عبدالرب نومي اوزوان چې د پیښور تعلیمي بورډ نه دی یو لسم جمعات امتحان ورکړي خوای چې نتیجې لا هم نه دراغلي. نن ما خام به کړه باروي او امکانات دي چې سبا څوکي ولسوالي کونړ ته ورسي.
موږ خلک د غریبانو هم سامانونه خرڅه رو شي بډي ارزان ریټ ته نه لیسو کو بس پیخې کا سو کو یا سیرا کا سو کو اجلړې کا سو کو دا کوي. موږ د خلکو دا خاص کو چې دا ورسګه خدا غلطي خبره شي نه مکوي.
د پیر قلا د دکاندارانو د اتحادی یو مشر شاه جهان لالاوی چې هغه د افغان کډوالو په تک باندې ډیر خفه دی او دا ځکه چې لکه د اورونو یو خو وخت تیر کړی دی
چې یو داسې خسته قدم مونږ تکی دي چې مونږ دا رابطې یو بل سره نږدې وساتو ځکه چې دا دوه ملک نه دي دا دوه رونه دي او دوه رونه مطلب چې یو ځای ژوند چې تیری نو ډیر خسته به تیریږي زمونږ د پاره او د هغوی د پاره د دواړو د پاره به یو ښه ثابت شي
د یاد اتحادیې لخوا د دغه کډوالو لپاره نن غرمه د خوراک بندوبست هم شوی و روستو دغه کډوالو سره مخخی هم وکړي او ورته باور ورکړو چې د یو بل سره به غم خادي تر عمره پالي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
د شانواز ترکزی د همدې رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. 2:30 دی. شاهین بنیرر ته د خبرنو لنډیز وړاندې کوي.
سپر مشر دی وخمن خبرونه په ملکن ډیویژن کې د مرکزی حکومت لخوا د کسٹمز ایکټ عملی کولو پر ضد احتجاج په توګه کاروباري مرکزونه تړلې پراته دي. په سیمه کې د سیاسي ګوندونو او سوداګرو اتحادیو مشرانو پریکړه کړې ده چې نن به د ملکن ډیویژن په وو ضلعو کې ټول کاروباري هلې ځلې ولاړې. افغان چارواکي وایي چې د ننګرهار په سلور ولسوالیو کې په روانو پوځي عملیاتو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې شاوخوا 1500 وسلوال وژل شوي دي. له شمالي وزیرستانه بیکور کړل شو خلکو تیر ورځ په پیښور کې د خپلو غوښتنو په حق کې احتجاجي ناسته کړې ده. دا بیکور کړل شوي خلک تیر ماسپښین لبنو پیښور ته راورسېدل او د قدرتي افتونو سره د مبارزې د قومي ادارې د دفتر مخې ته د احتجاج په توګه پرله توغځو. افغانستان او روسیه خپلو کې امنیتي همکاري زیاتوي. په دې اړه پرون د روسیې د ملي امنیت د شورا مشر نیکولای پاتروشیف په ماسکو کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره خبرې اترې کړې دي. په ترکیه کې له ناکامې کودتا وروسته د نیولو په لړ کې دوه هغه جنرالان هم نیول شوي چې په افغانستان کې د ناټو په لیکو کې خدمت کاوه. په امریکا کې د ډیموکرات ګوند په روان کنونشن کې ډیموکراتانو هیلری کلینټن په رسمي ډول د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته د دې ګوند د کاندید په توګه نومولې ده. او د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری ویلي دي د شام د 15 کلنۍ کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د همکارۍ په برخه کې امریکا او روسیې پرمختګ کړی دی.
شاهین بنریو چې د خبرنو لنډیز تاسو ته وړاندې کول اوریدونکو د خبرونې په دې نیمایي کې هم راپورونه راسره دي. دا باورې خبرونې په اخیری شیبو کې وسندره هم اوریده شي. خو اوس رسنیو ته کتنه کوو. ورزو اسلام آباد ته د رابع اکرم خان نه اورو چې نن پاکستاني ورځپاڼو په کومو موضوعاتو ادارې خبرې کړې.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند مشر عمران خان په صوبه کې ښه حکمرانۍ لپاره د کومو 14 نکاتو اعلان کړی دی. نو که واقعي په هغې عمل درآمد وکړی شي نو مثبتې نتیجې راوتی شي. ادارې وایي د دې پروګرام تر لاندې به ټول فنډونه مقامي ادارو ته منتقل شي او دا شان اوس به صوبه کې څوک هم ځانګړي فنډونه نشي استعمالولی. ادارې زیاتوي عمران خان دا دعوه هم کړې چې پرویز خټک ادارې مضبوطې کړي او د ښه کارکردګۍ ثبوت یې ورکړي. خو زموږ په نظر کېدای شي چې د عمران خان دا دعوه د خپل ګوند ځینې غړي هم ونه مني، کوم چې وزیر اعلی خلاف احتجاج کوي او تورونه لګوي. ادارې په وینا ماضي کې هم ډېر اعلانونه شوي دي. باید چې دا نکات یوازې اعلان پورې محدود نه شي، بلکې په دې په عملي توګه عمل درآمد وشي. ادارې اخر کې لیکي مقامي نمائندو ته اختیارات ورکولو سره سره په کار د فنډونو په صحیح ځای استعمال شي. په خیبر پښتونخوا کې د اختیاراتو په لاندې سطح منتقل کېدو کې د خیبر پښتونخوا کارکردګي د پنجاب او سند صوبې نه ښه ده. باید چې دا دواړه صوبې هم د لړ کې په خپلو رویو بې له سنډه نظر ثانی وکړي. هم په دې موضوع آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې حکومتي اقدامات او اصلاحاتي ایجنډا راتلونه په زموږ په ادارو هم لازمه ده چې د خدماتو د ورکولو معیار د ښه جوړ کړی شي چې خلکو ته بدلون محسوس شي. ادارې په وینا ذمېوارانو له دا تسلیمول هم پکار دي چې تر اوسه پورې شوي اقداماتو په نتیجه کې ولس د اسانتیاو د نه ترلاسه کېدو ګیله کوي. مشرک ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د سله غسر انتظامي لړخه د شندور پولو ټورنمنټ په موقع یو وار بیا د حد بندۍ شخړه روچته شوې ده. ادارې وایي د تیرو 100 کالونو هم په دې موقع دا مسله روچته کړې شي او بیا ټول کال انتظامیه خاموشي خپل کړي. ادارې مخکې لیکي د خیبر پښتونخوا حکومت له د ګلګت بلتستان حکومت ته یو احتجاجي مراسله د لیږلو ضرورت دی چې را روان کلونو کې د داسې صورت حال مخنیوي وشي. ادارې په وینا د ګلګت بلتستان او د چترال د اولس ترمنځ د کلونو راسخه تعلقات دي. په دې پورمنه علاقه کې د یو فریق ډخه په بل فریق داوا کول د اندېښنې وړ ده. په علاقه کې تاوتریخوالی د چا په مفاد کې هم نه دی. ادارې اخر کلی کې خبر داوي چې دا مسله د خبرو اترو د لارې هواره کړی شي چې شندور پولو ټورنمنت په خو خوشګوار ماحول کې ترسره شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
ګارډین وسپانه لیکي برتانوي پولیس د هغې میرمنې د وژنې تحقیقات کوي چې د برېټانیا شهریت یې درلود او خاوند یې ویلي په دې وروستیو کې چې پاکستان ته لاړه نو هلته د ناموس په نامه وژل شوه. بلخوا نیویارک ټایمز وسپانه لیکي چې په کابل کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا ځانمرګي برید اندېښنې راپارولې دي. د دواړو مقالو مهمې برخې درته منور شاه وړاندې کوي.
برتانوی ورځپاڼه ګارډین خپلې ولیکنه کې وایي د دغه هیواد پولیس په پاکستان کې د هغه ښځې د وژنې تحقیقات کوي چې خاوند یې ادعا کوي د عزت په نوم وژل شوې ده. دا ښځه سایمه شاهد نومیږي او د تیرې چهارشنبه په ورځ منګلډیم سره نږدې د پنجاب په یو کلی کې هغه وخت وژل شوه چې د خپلوانو سره ملاوېدلو لپاره د برتانیا نه ورغلې وه. ورځپاڼه د جیلم ضلع د یو پولیس چارواکي محمد عقیل د خلیلې کې دوی د دې پیښې تحقیقات کوي خو د خخولو نه وړاندې د مړې شوې ښځې پوسټ مارټم شوی وو او پکې د تشدد سنخې نه دي ښکاره شوی. هلته د دې ښځې خاوند سید مختار وای د ده شک دی چې سایما د ناموس په نامه وژل شوې ځکه چې د سره یې د کورنۍ د سلانه بغیر واده کړی وو. د مختار سره د واده نه وړاندې د سایمې واده د خپل تر د زوی سره شوی وو چې هم د دغه کلی سره تعلق لري خو بیا یې د هغه سره رشته ختمه شوی وه. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په دې وروستیو کې په کابل کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې برید دومره ګڼ شمېر خلک ووجل چې خلک یې په جنازو او خخولو ستړي شو. په دغه برید کې څه باندې اتیا کسان وژل شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې په بیګنا هزاره مظاهرینو برید په نړیواله کچه غم او غوسه راپارولې ده. دا په افغانستان کې اولنې دومره لوی برید دی چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې یې ذمواري ومنله. ځینې خلک بیا وایي چې یاد ډله په کابل کې دومره لوی برید ترسره کولو توان نه لري خو نور بیا وایي چې په دې بدامنۍ کې هر څه ممکن دي. هلته د وجل شو خلکو کورنۍ د افغان حکومت خلاف احتجاج کوي او وایي چې حکومت عامو خلکو ته په تحفظ ورکولو کې ناکامه شوی دی.
دا مشال ریډیو دا.
په امریکا کې دیموکراتانو د روان کنوینسون په دوران کې هیلری کلینټن په رسمي ډول د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته د دې ګوند د کاندیدې په توګه پیژندلې ده. میرمن کلینټن د پخوانی امریکایي ولسمشر بل کلینټن میرمن او د امریکا پخوانی خارجه وزیر ده. هغه به اوس په نومبر میاشت کې د ولسمشرۍ په ټول ټاکنو کې د ریپبلیکنز د کاندید ډونالډ ټرمپ سره مقابله کوي. په دې اړه زمونږ د ډیوا رادیو همکار ارباب محمود علی له فیلادلفیا نه په تیر خبرونه کې مونږ ته داسې معلومات راکړل.
د ډیموکرات سیاسي ګوند چې کوم په امریکا کې ګوند یو ریپبلیکنز دی یو ډیموکرټس نو هغه په لومبه تاریخي فیصله چې کوم هیلری کلینټن چې کله هغه ته ډیلیګیټس یا استازو د مختلفو ریاستونو نه راغلی بو هغه ورته خپل باوري داوی په حق کې ورکړه. هغه په دې اعتماد وکړ دا هغه زیات رائے اخستې خو د دې د پس چې په انتخاباتو د ستراتیژي خل لپاره د خپل سیاسي ګوند نمائندګي ترلاسه کول لپاره لومړی پړاو انتخابات چې کوم ته پرایمري ریزلټ ویل کیږي هغه کې دویم نمبر باندې د سېنیټر برني ساندرز وو. هغه هم په لومړي ځل باندې داسې وشو چې هغه په دغه ډیلیګیټس ته یا استاد چې کوم د مختلف ریاستونو نه راغلی وو هغه ته اتلس څو نه زیات تایید هغه په حق کې هم راغلی او په اخره کې هغه وویل دلته یو روایت تاسو لري چې لومبه کې شروع کې بلکې نیمه پولیټیکل لار شي یا د شروع کې په لومبه تقریر کې هغه اعلان وکړي چې مونږ د لومبه کس چې کومه تنه ده یا کس ته دا غي په حق کې موږ رسټو کیږو او هغه کاندید ده خو دوی رول کال وکړه او باقاعده خدای نه رسټو بیا اعلان وکړ چې د هیلری کلینټن پس ولاړیم او هیلری کلینټن به زموږ د صدارتي امیدوار دي. هغه دغه په دې وخت باندې د دې ملګرو ناری هم وخلیز ځنې احتجاجن خفقان کې بهر مو وتل خو بیا هم په رسمي توګه دلته کې امریکا په نظام کې یا کم خلک دي په دې نظام باندې خبر دي. دا هغه سره مونږ خبرې ډیلیګیټ سره خبرې شوې هغه وویل چې زموږ کم کاس ته پر راوتو کوم مرام د فرق مقصد ته پر راوتو وو هغه به جاری وي ته د سره نه ختمیږي کوم غوښتنه چې د دوی وي هغه وایي چې تر اوسه پورې هغه په ځای کې پر ځای کړی شوی دي. کوم بنا کوونکو تقریرونه کړی دي نو هغه د اصلاحاتو خبره کوله هغه خلک چاته د نوکری ورکولو هر چا صحت مسله وه د تعلیم د مسله دلته کې وه هغه ته پام ورکولو. دویمه خبره مهم چې د هیلری کلینټن دغه هرکلی وشو نو هیلری کلینټن په یو لنډ چانټ ټویټ کې یو خپل ټویټ کړی وو ټویټر باندې. هغه ویل چې هیستوري یعنی د امریکا په تاریخ کې په لومړي ځل د یو سیاسي ګوند لخوا باندې د صدارتي خل لپاره د صدارت لپاره د پارټۍ لخوا یو خزینه کاندیدا مخې ته راغلی ده. دا بیا د میرمن کلینټن میړه یا خاوند بل کلینټن چې د امریکې پخوانی صدر هم دی هغه د هغې په حق کې خبره وکړه او وایي چې د پبلک استدی په حقله کمې یو ځان خبرې جوړې کړې دي او د دې یو تصویر وړاندې کوي. زه به تاسو ته رښتیا خبره وکړم، هغه وایي چې میرمن کلینټن همیش لپاره کلار نه را پاتې شوې، مخکې او بدلون خواهش کوي، هر چا ته فائده رسولو کوشش کوي. ټول عمر یې د مهاجرینو لپاره خدمت کړی دی، د ماشومانو لپاره خدمت کړی دی، د معذوره یا ډیسبل خلکو لپاره خدمت کړی، ټول عمر یې په دې کې تیر کړو او دا د امریکا صحیح امیدواره کېدلی شي. دغه خبرې پکې وي.
دا مشال ریډیو ده.
د رواني میاشتې په 15مه په ترکی کې یو شمیر پوځي افسرانو د منتخب حکومت پر ضد د پوځي کودتا یو ناکامه هڅه وکړه. په دغه موقع د ترکی ولس لارو کوڅو ته راووت، د ټینکونو لارې ونیول او هڅه وکړه چې دغه کوشش ناکامه کړي. دا چې په ترکی کې څه ډول سیاسي نظام دی، د هیواد ولسمشر رجب طیب اردوغان څوک دی او په دغه هیواد کې جمهوري حکومت څنګه په دغو حالاتو کې بچ پاتې شو، په دې موضوع زموږ همکاري ملیحه میرزاده د ترکی د چارو کارپو او سیلونکی عباس جوادی سره مرکه کړې ده چې تاسو اورېدو ته راوبلم.
رجب طیب اردوغان څوک دی؟
رجب طیب اردوغان د پخوانی اتاتورک او پوځي کودتا د دورې نه پس جوړ شوی د ترکی اسلامي ګوند له دود سره تعلق ساتي چې مخکې ریفان امیدو. په 1903 کال کې د پوځي کودتا پس هغه زیات شهرت حاصلول شروع کړل. هغه بیا د خپل روایتي یا دودیز اسلامي ګوند نه جدا شو، خپل سیاسي پارټي جوړ کړه.
conventional Islamic party and built his own political party.
په ترکی کې د حکومت پاړه کراته وایي.
Main leadership of the government is by the prime minister.
په ترکی کې په بنیادی توګه واک له وزیر اعظم سره وي. اردوغان په ترکی کې په عین کې بدلون راوستو کې تر اوسه کامیاب شوی نه دی، وایي هم هغه شان دی، خو په اصل کې بیا په دغه هیواد کې یو اجرایی صدارتي نظام دی چې واک په خپل د اردوغان په لاس کې دی.
په ترکی کې د وزیر اعظم بیا څه کردار دی؟
دا رسمي حیثیت لري. څنګه چې ما مخکې وویل چې حکومت په آئینی بدلونونو راوستو کې کامیابی حاصله نه کړه، نو باید چې دوی په رسمي ډول د وزیر اعظم څوکۍ ولري.
په ترکی کې څومره سیاسي ګوندونه دي؟
یو درجن. خو د ترکی په پارلمان کې دا وخت څلور ګوندونه دي.
په ترکی کې د پوز څه کردار دی؟
The Turkish army from the beginning, I mean since Atatürk
د 1923 رئیس، بلکې د اتاتورک د دور او لاغې نه هم مخکې یو ډیره مقبوله اداره ده او داسې نه ده چې خلک ترې نفرت کوي. پوځ ځکه مقبول دی چې اتاتورک د مشرتابه لاندې د ازادۍ یو لوی انقلاب کې کامیابی حاصله کړې وه.
Revolution of independence under Atatürk's leadership.
چې پوځ دومره ښه نوم لري، نو ولې بیا خلکو د پوځ د ټینکونو لاره ونیوله؟
د دې تعلق د اردوغان او د هغه د ګوند د اوسني مقبولیت نه مخکینی وخت سره دی. د جمعې او خالی په ورځ، یعنی د جولای د 15مې او 16مې ترمنځ، اردوغان په ولس غږ وکړ چې لارو کوڅو ته دې راوځي او حکومت دې بچ کړي، او هغو هم داسې هم وکړل.
نو موږ ویلی شو چې اردوغان د ترکی د پوځ زیات ښه نوم لري.
هو، دا وخت داسې ویلی شو چې تر کودتا مخکې هغه اوس زیات طاقتور دی.
Much more stronger than before the coup.
Fethullah Gulen sukte.
Gulen was a preacher. He comes from the eastern.
خو ګولین بیا خپل فرقه جوړه کړه او په آرامه یې خپل هغه پلان عملي کول غوښتل چې په کلتوري هلو ځلو او ځوان کهول خص کلونو ته په لیږلو سره د خلکو داسې تربیت وکړي چې د په شان فکر ولري او مثالی خلک د هیواد واک سنبال کړي.
Train people in his mind, ideal people to lead the government.
د ترکی جغرافیایي اهمیت څه دی؟
Anybody thinks that his country or her country is a bridge between.
هر څوک د خپل هیواد په اړه فکر لري چې د کلتورونو ترمنځ د پل کردار ادا کوي، نو دا ویلی شو چې واقعي ترکی هم دغه شان حیثیت لري. دا نه یوازې د ایشیا او یورپ ترمنځ د رابطې لاره ده، بلکې عربي هیوادونه، قفقاز، روس، لوی خوانه یورپ او بلې خواته اسلام، ایران، منځنی ختیځ او افغانستان وغیرہ له یو بل سره خلوي. ترکی یو ډیر دلچسپ او رنگین هیواد دی.
ترکی از ا ویری انټرېستینګ کلرفل کانتری.
دا مشال ریڈیو دا.
فرانس پریس خبری اژانس په رپورٹ کې لیکلي چې هند د نړۍ هغه هیواد دی چې تر ټولو زیات ماشومان پکې د خوارزوکۍ سره مخامخ دي. اژانس دا لیکنه د هغه رپورٹ پر اساس کړې ده چې د سه شنبه په ورځ خپور شوې ده. په رپورٹ کې راغلي چې نایجیریا پر دویم او پاکستان پر دریم نمبر دی. پوریوال کاکړ د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
فرانس پریس خبری اژانس د لیکنې په پایل کې کاږي چې پر دې سربیره چې هند په دې وروستیو کلونو کې په اقتصادي توګه ډیره وده کړې ده، خو د ماشومانو حالت پکې ښه نه دی. اژانس د دې رپورټ له حوالې لیکي چې تر نایجیریا، پاکستان، چاینا او کانګو په هند کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر زیات دی. اژانس لیکي چې په هند کې د دې ماشومانو شمیر 8.4 میلیونه دی، کوم چې د نړۍ 80% جوړوي. د واټر ایډ په نامه ادارې په دې رپورټ کې لیکلي چې دا خوارځواکي ماشومان که ژوندي پاتې سي او لوی سي هم، نو د قد او ذهن له پلوه تر ښه خوړونکو ماشومانو کمزوري وي. د رپورټ په لیکنه په هند کې په ماشومانو کې د خوارځواکۍ تر ټولو لوی سبب هلته د تشنابونو او پاکو اوبو کمی دی. واټر ایډ لیکي په هند کې هر کال له ورته ستونزو 4000 ماشومان مري، 6.5 میلیونه ماشومان صحي اوبو ته لاسرسی نه لري او 4.4 میلیونه ماشومان له صفایي بې برخه دي. د واټر ایډ یو څېړونکي میګن ویلسن جونز وایي د نړۍ تر ټولو زیات خلک په هند کې سرخلاصي تشنابونه کاروي، کوم چې د ده په وینا د بې شمېره وژونکو ناروغیو سبب ګرځي. د میګن ویلسن جونز په وینا له دې کبله دوی ته دا حیرانوونکې نه ده چې ولې په دومره لوی شمېر ماشومان هلته د خوارځواکۍ ښکار دي. اژانس لیکي چې وزیر اعظم نریندر مودي په 2014 کال کې واک ته تر رسیدو سمدستي وروسته د صفایي کمپاین پیل کړی و او پر هر کور یې غږ کړی و چې د ځان لپاره د تشناب مسله هواره کړي. له هند وروسته نایجیریا ده، چیرې چې 10.3 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ ښکار دي او په دې لړ کې پاکستان پر دریم نمبر دی. فرانس پریس خبری اژانس د واټر ایډ د رپورټ له حوالې لیکي چې په پاکستان کې دا وخت 9.9 میلیونه ماشومان خوارځواکي دي. د اژانس په لیکنه بنګلاديش تر خپلو دوو لویو ګاونډیانو لکه هند او پاکستان ښه دی او هلته د خوارځواکو ماشومانو شمیر 5.5 میلیونه دی.
د بوریوال کاکړ رپورټ ما اوریده. د خبریالانو د خوندیتوب ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنلست ته په ملګرو ملتونو کې مشاورتي حیثیت ورکړل شوی دی. اوس به دا اداره د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو ته لاسرسی ولري. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د خبریالانو ژوند د خوندیتوب لپاره کار کوي. په دې اړه د جرمني ډی پی ای خبری اژانس یو رپورټ خپور کړی چې ژباړه تفسیر شاهین بنری وړاندې کوي.
د صحافت د ازادۍ د سار ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنلست ته په ملګرو ملتونو کې یو مشاورتي کردار ورکړل شوی دی. د دینه وروستو بعد د ادارې ته حق ترلاسه شي چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو ته لاسرسی ولري او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کونسل په هلو ځلو کې هم برخه واخلي. د دې منظوري د ملګرو ملتونو په اقتصادي او سماجي کونسل کې د رائے ورکولو د لارې وشوه. سلویختو هیوادونو د دې په حق کې او 5 په مخالفت کې رای ورکړي. د کونسل شپږ غړي هیوادونه د رای ورکولو په وخت موجود نه وو. چین، روسیې، رواندا، ویتنام او زیمبابوې په مخالفت کې رای ورکړي دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه د خبریالانو د حقونو دفاع کوي او په ټوله نړۍ کې د هغه خبریالانو لپاره آواز اوچتوي چې د حکومتونو لخوا په بند محکوم شوي دي. کمیټه سلور کله وړاندې د ملګرو ملتونو د ځانګړي حیثیت لپاره خواست کړی و، خو د ملګرو ملتونو د غیر سرکاري ادارو کمیټه دغه درخواست رد کړی و. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمنتا پاور د کمیټه د کار ستاینه کړې ده او ویلي دي چې باید دا حق ورته وړاندې ورکړل شوی وي، ځکه چې سفارتکار او د ملګرو ملتونو چارواکي د خپل کار لپاره د دغه کمیټه په څېړنو تکیه کوي.
د شاهین بنیری رپورټ موریده. د ننګرهار چارواکي وای په هغه سیمو کې به چې د داعش خلاف پوځي عملیات روان دي، د ثبات د ټینګښت لپاره د پوځي او ملکی ادارو لخوا په ګډه یو داسې میکانیزم عملی شي سودا سیمې د بل ځل لپاره د وسلوالو لاسته ونه غورځي. د ننګرهار د والي ویان تولله خوګاڼۍ وایي په 13 ورځو کې چې د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې د ملي اردو ځانګړو ځواکونو د ولسمشر په حکم قاطع عملیات پیل کړي، په کې د 500 په شاوخوا کې د داعش وسلوال د دې ولایت په څلورو ولسوالیو کې وژل شوي. په دې اړه اجمل اند رپورټ لري.
د ننګرهار د والی ویان د تولا خوګیړی وایي د دې ولایت په هغه سیمو کې به چې له داعش څخه نیول کیږي د لومړي ځل لپاره یو داسې میکانیزم عملي شي چې په راتلونکي کې د دې سیمو ثبات یقیني کړي. عطاولا خوګیړی وایي افغان نظامي او ملکی چارواکي د ولسونو سره په ګډه پر یو داسې طرحه کار کوي چې وسلوال په دې سیمو کې بیا ځای ونه نیسي. ښاغلی خوګیړی د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو سره په خبرو کې دا د ثبات د ټینګښت لپاره عملیات وبلل او ویې ویل
ملک به هم په ډېر لنډو ورځو کې پیل شي چې هم به د ملکي ادارو له لورې هغه تاسیسات چې هلته تخریب شوي دي هغه ورغول شي، نوي چارې به هم پیل شي په ځینو برخو کې، او داسې یو میکانیزم به غور شي د لومړي ځل لپاره چې د تل دپاره په دغه سیمو کې ثبات رامنځته شي او بیا د مخالفینو ځالې جوړې نه شي.
د ننګرهار چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې پرون په رسنیو کې هغه تصویرونه خپاره شول چې پکې د افغانستان د ملي اردو ځواکونه د کورد د ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د داعش په محکمو او نورو ودانیو کې لیدل کیږي. د ننګرهار د والی ویاند وویل په کورد کې د عملیات د ځانګړو افغان ځواکونو لخوا روان دي چې پکې نړیوال ځواکونه د هوایي ملاتړ او د لرې واټن ویشتونکو توغندیو په برخه کې افغان ځواکونو سره همکاري کوي.
د دې عملیاتو پر مهال تر اوسه پورې د کوټ ولسوالۍ شریعت سیمې پاتې شوې وازي یو کلی چې اوس مهال پکې تصفیوي عملیات دوام لري. دا پاتې دی چې بشپړ ډول کوټ موګه د داعش لستون څخه پاک اعلان کړو.
د ننګرهار د والی ویان ښاغلي خوګیاڼي په وینا د کوټ له تصفیې وروسته به د عملیاتو ډېر تمرکز اچین ته واوړي او دا ولسوالۍ به هم د داعش له وسلوالو پاک شي. د دوشنبه پښپاپ اچین کې د عملیاتو په ترڅ کې د افغان چارواکو په وینا د یو سلو شلو په شاوخوا کې د داعش وسلوال وژل شوی او د شلو په شاوخوا کې ژوند دي نیول شوی. د ننګرهار د والی ویاند وایي په مجموعي توګه په تیرو 15 ورځو کې د کوټ او اچین په شمول د ننګرهار په څلورو ولسوالیو کې د داعش د 500 په شاوخوا کې وسلوال وژل شوی دي. نوموړي ویل په دې 15 ورځو کې د عملیاتو په ترڅ کې افغان امنیتي ځواکونه یوازې څو تنه ټپیان لري او څو کې وژل شوی دي. دا داعش پر ضد عملیات په داسې حال کې چټک شوي چې د ډلې په دې وروستیو کې په کابل کې پر یو سولیز لاریون ځانمرګي بریدونه وکړل چې تر اویا او زیات کسان یې ووژل او تر 230 زیات نور یې ټپیان کړل. د فرانسې خبري اژانس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویان چارلس کلفلن لخلې وایي د داعش ډلې په افغانستان کې ډېرې سیمې له لاسه ورکړې او دا ډله تر سخت فشار لاندې ده. نوموړي ویلي د امریکا هوایي ځواک د دې ډلې خلاف د روان میلادي کال له پیل راهیسې 450 هوایي بریدونه کړي. د ناټو په مشه ائتلاف اټکل کوي چې په افغانستان کې به د داعش په نوم له زرو څخه تر 3000 پورې وسلوال موجود وي چې ډېرې د پاکستاني او افغان طالبانو څخه جلا شوي وسلوال دي. همدارنګه یو شمېر ازبک، تاجک او د سیند نورو هیوادونو سختریزي وسلوال هم ورسره لیدل شوي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د ننګرهار سره رود ولسوالۍ کې په لزګونه کورنۍ له خپلو کم عمره ماشومانو سره د خښتو په بټیو کې له اوږدو کلونو راهیسې په کار بوخت دي چې ماشومان یې له بنیادي سهولتونو څخه محروم دي. خو د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي چې له دې وروسته به هغه ماشومان چې عمرونه یې تر 14 کلونو کم وي په بټیو کې به ترې د کارګر په توګه کار نه اخیستل کیږي. نور حال له جلال آباد نه د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
د ننګرهار سخرو دولسوالۍ اړوند د خښتو په بټیو کې په لسګونو کورنۍ ګرو یا ګاڼه دي چې د نارینه و تر څنګ پکې خزی او ماشومان هم په درنو کارونو باندې بوخت دي. د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي چې د بټیو مالکانو دغو کورنیو ته په خپل ځمکه کورونه جوړ کړي چې د هرې کوټې په سر باید زر خښتې واچوي. د دغه ریاست مشر سید حکیم شیرزاد مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
عمده مشکل چې در کړی و هغه دا و چې یو د بټۍ د مالکینو د خوانه په دوی باندې د یو اتاق په سر باندې باید د زر خښتې باید دو برابرې کړي. همدارنګه د پاملونو ځینې مجبوریتونه او د هغوی په وړاندې اتپالو په وړاندې یو څه بې تفاوته پاتې کېدل و. د تعلیمي خدماتو په ساحه کې کمواله و او صحی خدمات ته هم لاسرسی دی دوی محدود.
خاغلی شیرزاد وایي چې د یوې کاناډایي موسسې په مرسته دوی دغو کاریګرو ماشومانو ته ښوونځی، کلینیک او خوراکي توکي برابروي.
دوستانه مراکز و ایجاد دی وارچل کاناډا په همکارۍ باندې په دغه دوستانه مراکزو کې به د اطفالو ښوونه روزنه تغذیه او هغه لومړني هیجان کیټونه هم دوی ته توضیح کیږي چې دا ساحې به د همدغه پاملینو د کارګرانو اتحادیې او د بټۍ مالکینو لخوا ورته تثبیتیږي او مخې له بزي.
د کار او ټولنیزو چارو رئیس سید حکیم شیرزاد وایي چې د بټیو له مالکانو او د کارګرانو له اتحادیې سره یې یو قرارداد لاسلیک کړ. د هغې په اساس به له دې وروسته د بټیو مالکان دا حق ونه لري چې تر څوارلسو کلونو کم عمره ماشومانو باندې کار وکړي.
د کارګرو اتحادیې موږ ته تعهد وسپارلو. په تعهد کې دا و چې څوارلس کلونو کم عمر لرونکي ماشومانو باندې موږ قطعي کار نه کوو او دا به مکتب ته بیلیږو. څوارلسو نه پورته عمر لرونکو هلکانو باندې به پاستې وخت نه کار کوو، سپک کار به پکوو.
دی زیاتوي چې دوی د ماشومانو د ساتنې په سخرود ولسوالۍ کې یوه شبکه فعاله کړي چې د دغه ولسوالۍ د امنیت قومندان، د امنیت مدیر، سارنوال، د پوهنې ریاست استازی او د روغتیا استازی غړي ټاکل شوي. دوی به له بټیو څخه څارنه کوي چې له ماشومانو څخه پکې کار وانخیستل شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو، له همدې سره خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. د دې خپرونې وروستیو شیبو کې د هارون بچا په واسه دا ټپې واورئ او خوند ترې واخلئ.
دل دردا ٹپی وایما ہلکا دام وائی چیز خوشحال یما دزل پسر میں نویش تے پسر پسر گوبد کلو وینا دنوار لسمیش پو کے راشوا عزت ہم یو دل سم وګورم تیار دي تنا لوي اختر زته را کو ته انتظار کو ميا نا دکړ مار د سر خا ماروا دې خپلم نو خبر کړه و دې غم دل بازار دیوران کو دیوران شبی بازار بیا را شمایا دبا تیار کلیتا زموا د خوشالے نہ خوب لی موتن رازی نا دبا کا بلتا روانی گم تینا زار شم جا بہو تنو ریسوانا تچ پسرو شنڈو دنگے دل ہو بہوانا تچ پسرو شنڈو دنگے دل ہو بہو زما جانان زما کیوا صد قدم خوره دان صد ستر دوکړم خدای دې زما کا غوندې مونډې او په سر به غوندې چلوم تا وساتم خلک په وی خزانان ګوري وا بد نصیبا او یار په خوب کې نوی نما خل کختر تا خوشالی زم مسافر نه غم اوخ کې تو یو ما خل کبی یار ژوندون ګران دیوا چې آشنا نوی ز وطن ز به وطن خلق دیار لغما پایم
او لکه چی بوټه په بولو شوې دي نا یا په دې لویا دنیا کې نو بغیر له یار ژوند یوازې تیرم ما خدای زما آواز تورای کې او چې د پلانې په واده زم تورای وه ما او د لیونې د خپل شنا غمونو کړم او یاد کړم پلوب زما یار کم او دلی ونے دخ پلشنا غمون کڑما یار کم کم پلوب زما یار کم کم پلوب زما یار کم